عزت منو اوریدونکو سلامونه میو منی اومانیم ادبی رادیوی مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې له تکړه ممثل احمد جاوید عابد سره مرکه اوري.
زه د سارا شزه نه غواړم، زه د بازار شزه غواړم. اگر نه کې شایسته دي
اتا محمد ساو شیرونه راوروي او د خپل شیرونو په باره کې راته غږیږي.
او غواړو په دې حمل میاش کې د ګل لاله په نامه باندې یو مشاعره د ښار څخه بهر د غرو په لمنو کې ونیسو.
لنډ حکایت که وخت و نور مطالب هم لرو. پیل له خبرونو کوو. همایون هیواد د تیرې اونۍ فرهنګي خبرونه راوروي.
د شیکاګو پوهنتون د ختیځ پیژندنې انسټیټیوټ له اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سره همکاریو ته دوام ورکوي. دا کب د میاشتې په 14مه د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت فرهنګي معین او سرپرست پوهنوال محمد رسول باوري د امریکا د شیکاګو پوهنتون د ختیځ پیژندنې د انسټیټیوټ له رئیس سره په کتنه کې د لرغونپوهنې په برخو کې د دغه انسټیټیوټ د روزنیزو پروګرامونو د دوام غوښتنه وکړه. د باختر آژانس ته خبر له مخې په دې کتنه کې د امریکا د شیکاګو پوهنتون د ختیځ پیژندنې انسټیټیوټ رئیس کیلاستین د لرغونپوهنې تاریخي ابداتو او فرهنګي میراثونو د ساتنې په برخو کې د دغه انسټیټیوټ د روزنیزو دورو د نتیجو په بیانولو سره وویل چې دغه انسټیټیوټ په پام کې لري په راتلونکي کې هم په دې برخه کې د بیلابیلو دورو لپاره ګټور پروګرامونه او پلانونه ترسره کړي. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت فرهنګي معین او سرپرست د شیکاګو پوهنتون د ختیځ پیژندنې انسټیټیوټ د فعالیتونو له امله مننه وکړه او ویل چې تیر کال د مسلکي او روزل شویو کسانو د نشتوالي له امله د عینکو دکان په شمول ځینې پروژې له ستونزو سره مخ شوې. ښاغلي باوري هیله څرګنده کړه چې په راتلونکي کال کې دا ستونزې هوارې شي او دغه انسټیټیوټ د خپلو روزنیزو پروګرامونو په ترسره کولو سره خپلو همکاریو ته دوام ورکړي. په ریاست کې د ورېښمو د لارې لومړنی نړیوال نندارتون جوړ شو. دا کب د میاشتې په 28مه نیټه د افغانستان د فرهنګي میراثونو هنري اثارو او د لاسي صنایعو لومړنی نړیوال نندارتون د سعودي عربستان په ریاض ښار کې جوړ شو. د بهرنیو چارو وزارت د مطبوعاتي دفتر د خبر له مخې په دې نندارتون کې چې درې ورځې پرانیستی و د افغانستان پر تاریخي اثارو سربیره قیمتي ډبرې، غالۍ او د افغانستان سیمه ییز خواړه هم نندارې ته وړاندې شوي وو.
وطن پال زلمیو لجمن سرسم د پکتیا ولایت په دوو لرو پرتو ولسوالیو ډنډ پټان او څمکنیو کې کتابتونونه جوړ کړل. نور الله سیمیز موږ همکار داود تپان راکوي.
دا وطن پال زلمی بنسټ مسولین وای دوی د خپل ژمنې سره سم غواړي د دې ولایت په ډیر لس ولسوالیو کې کتابتونونه جوړ کړي چې دا مهال یوازې په دوو ولسوالیو پټان او څمکنوې کې رسمي پرانیسته وکړه. د دې بنسټ په استازیتوب منور اندیال ازادي راډیو ته وویل
د پکتیا په دوه لرو پرتو ولسوالیو څمکنیو ډنډ پټان کې د وطن پال زلمی بنسټ له لوري تر ټولو شو کتابونو څخه دوه کتابتونونه پرانیستل شول چې یو په ډنډ پټان ولسوالۍ کې دی او بل په څمکنۍ ولسوالۍ کې دی. او دغه کتابتونونه به د ورځې په ټولو وختونو کې ځوانانو په خدمت کې او کوم کتابونه چې دلته دي ځوانانو په خلاص زړه له دې کتابونو څخه استفاده وکړی شي. کوم ځای کې چې موږ کتابتون جوړو کوم ولسوالۍ کې دغې سره یو ژمنلیک لرو چې په هغې ژمنلیک کې دغې مادې دي چې کتابونه باید دلته وساتل شي، خوندي وساتل شي او د ورکېدو مخنیوی یې هم وشي.
دی دا هم وایي چې په نږدې راتلونکي کې د دې ولایت په نورو اکثریت ولسوالیو کې هم د دغه پلان نورې برخې پلي کوي او د ځوانانو د استفادې لپاره د خلکو په مرسته کتابتونونه جوړوي. نوموړي په خپلو خبرو کې له هغو خلکو او شخصیتونو مننه وکړه چې له دوی سره د کتاب ټولونې په بهیر کې مرسته کړي او اوس ورسره د کتابتونونو په جوړولو بوخت دي. په پټان ولسوالۍ کې د وطن پال زلمی د کتابتون مسؤل شال ځوانانو سره د پرانیستې پر مهال ژمنه وکړه چې د دې کتابتون د لاغنی کېدو په موخه به اقدامات کوي او د ورځې له 8 بجو د ماښام تر 6 بجو به دغه کتابتون ځوانانو لپاره پال ساتي.
دا کتابتون مسؤول یم، هر څوک کولی شي ځوانان چې د کتابتون ته راشي کتاب وخلي په ښه نظر یې ولوستي او بیرته دلته راوړي. مسؤول نفر برته هر وخت دلته موجود وي. انشاءالله چې هر څوک ارتللی شي هغو هغو ته مونږ کتاب ورکوو. هغوی بیرته مطالعه کوي دي، بیرته دې راوړي همدلته همدلته به تسلیموي، بل کتاب دی وړي. نور لیسو ته به مونږ داسې جل کتابونه ورکوو چې سلسل 50 اتیا اتیا کتابونه به ورکوو. هغه چې کله دوی لوستي میاشت 15 ورځې بعد بار وړي نور به دا به تویلوي نور به ورکوو.
د ده په خبره دا سیمه ده د پرمختګ لپاره به یار ډول مالی او ځاني مرسته کوي چې دې کار سره به منطقه په علمي لحاظ وړ کادرونه پیدا کړي. د دغو کتابتونونو د د پرانیستې پرمال د ډنډ پټان ولسوالۍ د پوهنې مدیر نجیب الله فطرت ځوانان مطالعې ته واڅول او د کتابتون د فعال ساتلو ژمنه یې وکړه.
لکه تاسو څنګه ګورئ عملاً په همدې کتابتون کې هم د ناستې ځای لرو، اول د ټولو راشي همدلته کولی شي چې هر وخت د ورځې په جریان کې سهار نه تر ماښامه پورې کولی شي همدلته ترې ګټه واخلي، او که بیا کوم څوک یا لری وو یا د شپې مطالعه کوله هغوی کولی شي چې د مسؤول کس نه کتاب واخلي او خپل نوم او تلیفون شمیره او ادرس ولیکي، او هغوی بیا کور کې د یوې اونۍ په ترڅ کې دې نه به زیات وخت ځکه نه ورکوو چې چون د بل چا حق ځای کوي که څوک غواړي په یوې اونۍ کولی شي هر څومره ستر کتاب یې خپله موخې ته ترېنه ورسېږي، نو هغوی به بیا راوړي تسلیموي د هغه په مقابل کې کوم بل کتاب چې دا یې وایي وړي به یې.
دا د سیمې ډېر مخور مشران او اوسیدونکي د وطن پال زلمی بنسټ په کتابتون پرانیسته کې برخه اخیستې وه، خوشحالي څرګندوله او د دغه بنسټ له مسؤلینو څخه یې مننه کوله. د دې سیمې یو اوسیدونکی
دغسې کتابتونونه جوړول تر څو آینده نسل مطالعه وکړي، او د خپلې د مطالعې د وجې نه دوی هغه وطني احساس په ځانونو کې فایده کړي. دا یې ډېر په ځای کار و. تر اوسه پورې په پکتیا کې څومره مدني ټولنې څومره مدني بنسټونه چې یو ځای شوي دي، دا چې دوی هم غواړي چې کار وکړي خو داسې یو کار چا نه ده ترسره کړی لکه وطنپال زلمی یې ترسره کړی دی. مونږ ډېره مننه ترې کوو.
د وطنپال زلمی بنسټ دوه کتابتونونه په لرې پرتو ولسوالۍ ډنډي پټان او څمکنیو کې په داسې مال پرانیستل کېږي چې دغو زلمیو په تېرو نږدې شپږو میاشتو کې د هېواد له وتلیو شخصیتونو، ټولنو، مخورو ځوانانو، استادانو، د بېلابېلو خلکو نه په چنده کتابونه راټول کړل او بیا یې په خپلو ولسوالیو کې د کتابتونونو جوړولو کړې ژمنه عمل ته ورسوله.
د کب د میاشتې په اتمه او نهمه نیټه په کندهار کې د پوهاند علامه عبدالشکور رشاد د دولسم تلین په مناسبت دوه ورځنی سیمینار ترسره شو. په سیمینار کې لیکوالو او فرنګیانو د ارواښاد د ناچاپو اثارو د چاپ غوښتنه وکړه. ارواښاد رشاد شاوخوا 138 چاپ او ناچاپ اثار لري چې نه څلوېښت یې د نوموړي په ژوند او 13 نور یې تر وفات وروسته چاپ شوي او یو شمېر یې ناچاپ دي. په کندهار کې زموږ همکار محمد صادق رښتینی دغه سیمینار ته ورغلی، د راپورټ د اورېدلو بلنه یې درکوم.
چې د هېواد د لویو علمي رتبو د اخیستلو تر څنګ ځان د ادب پر اسمان د شپږم ستوري په حیث هم خپل اولس او نړیوالو ته ور وپېژني.
دغه سیمینار چې په چهارشنبه او پنجشنبه په کندهار کې د دوه ورځو لپاره جوړ شوی وو، د هېواد له ګوټ ګوټ څخه ورته فرهنګیان، لیکوال او شاعران رابلل شوي وو. د سیمینار لومړۍ ورځ پیغامونو او دوهمه ورځ د لیکوالو او ادیبانو علمي مقالو لوستلو ته ځانګړې شوې وه. د سیمینار یو ګډونوال او په هند کې د افغانستان کلتوري اتشا استاد عبدالخالق رشید د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دولت ملي سوداګر او فرنګیان دي د علامه عبدالشکور رشاد ناچاپ آثار چاپ کړي.
علامه رشاد یو ځنۍ سړی دی چې موږ د هغه په آثارو د نړیوالو ادبیاتو، د نړۍ د فرهنګ، د نړۍ د تاریخ سره سیالي کولای شو. تر ټولو مهمه خبره زما په نظر هم دا ده چې اولی آثار چاپ شي، دویم دا چې باید نړیوالو ته ور وپیژندل شي، دریم دا چې خپل موږ باید د دوی د تعلیماتو یا د دوی د آثارو یا د لیکنو لړۍ ته دوام ورکړو. دا ډیره مهمه ده، دا په نویو نسلونو پورې اړه لري. کوم اساس چې دی ښی دی او کوم پروګرام چې د پیل کړی دی، کوم تحقیقي میتود چې د ترلاسه لاندې نیولی دی، هغه ډیر نادر دی.
د غونډې یو بل ګډونوال استاد حبیب الله رفیع د پوهان عبدالشکور رشاد په یاد دغه راز ناستو له جوړېدو هرکلی وکړ او له حکومت یې غوښتنه وکړه چې د نوموړي ناچاپ آثار چاپ کړي.
د علامه بابا کوم میراث چې موږ ته پاتې دی هغه د ده آثار دي، او د ده آثار واقعا علمي آثار دي، درانه آثار دي، پاخه آثار دي. نسلونه نسلونه به د هغو نه استفاده کوي. دا آثار یې نه یوازې دا چې یو ځل چاپ شي، باید په وارو وارو تکرار تکرار چاپ شي څو چې د ځوانانو د مینوالو لاسونو ته ورسي.
پوهاند عبدالشکور رشاد په 1921 میلادي کال کې په کندهار ولایت کې وزیږېدی. کلونه یې د پښتو ژبې د ودې او پرمختګ لپاره کار وکړ او له مړینې وروسته یې لسګونه علمي او مهم آثار تر شا پرېښودل. علامه عبدالشکور رشاد ټول 133 چاپ او ناچاپ آثار لري چې نه څلوېښت د نوموړي په ژوند کې، 13 نورې تر مړینې وروسته چاپ شوي او 24 نور آثار یې لا هم ناچاپه پاتې دي.
په څه زیار دې د تحقیق غوټې کړې اخلاص یې ستر محقق وې په رښتیا ته چیرې ولاړې؟ د څېړنې او پلټنې کاروان لوټ شو،
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري.
په اورزګان کې یو شمېر لیکوال او شاعران وایي چې په دې ولایت کې د بیان آزادي نشته. لیکوال چې کوم څه لیکي هغه له ځان سره ساتي. زموږ همکار شریف الله شرافت په اورزګان کې له څو تنو شاعرانو سره مرکې کړې دي.
خلق وای پښتو ژبه دوزخ ده، اول نه ده، بیا کی ډیره سیه ده، بل ژبه په دوزخ کې ګونګی کیږي. پښتو کله ګونګی کیږي پولادی ده.
اورزګانی شاعران وای پر خپل تیرو لیکونو پښیمانه دي او نور لاس ورڅخه پر سر کړی دي. په اورزګان ولایت کې لیکوال او شاعر علي محمد خوشحال چې یوه شعري ټولګه یې چاپ کړې ده او یو بل تر لاس لاندې لري، ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ولایت کې د بیان د ازادۍ مخه نیول سوې او د خلکو پر خولو مهرونه ول سوي. هیڅ یو کس حقایق نسي بیانولی او نه یې هم لیکلی سي. نوموړي همداراز وویل چې په اورزګان ولایت کې د اطلاعات او فرهنګ ریاست شاعرانو ته هیڅ توجه نه ده کړې.
په اورزګان کې زموږ شیر که په زړه کې جوړیږي د خولې نمونه راوځي، بیا که د خولې نه راوځي بیا کولی کو هم هغه پټ ساتو د ځانه سره، ځکه پر ډیرو شعرونو باندې ما ته اختارونه راکول سوي دي. خو وروستی شعر به درته ووایم: چې په خپل لاس مې ګلان ایښي وه اغزي سول ټوله، د ژوند صحنه مې سرچپه سول، در به در ګرځمه، خانه مې ورانه ورې رانه سول، خاک په سر ګرځمه. نوم و نشان چې مې درلودی هم ځواني و مسته، ټول د نامردو صدقه سوه، در به در ګرځمه، خانه مې ورانه ویرانه سول، خاک په سر ګرځمه.
یو بل شاعر او لیکوال غوثالدین سپینږیری چې یوه شعري ټولګه یې چاپ کړې ده او یو بل تر لاس لاندې لري هم ورته څرګندونې لري.
یا داسې خاص همکاري نه ما غوښتله ځینې کړې ده، نه دوی کړې ده، او دوی خورا نوم کم امکانات لري، دون امکانات نه لري چې د پراخه بودجه ولري، زموږ سره کومک وکړي، زموږ ته کتابونه رانیسي، موږ سمینارو ته بوځي. دوی خواران یا د نورو ولایتو شاعران ده، ولې دلته مشاعره را جوړه کړي. دا پر دې غرو بل مر اخیږي، موږ به نه یو، مازګر به بېرته لویږي، موږ به نه یو، زموږ پر قبر به کارګان غزلې وایي، تور لحد به مو نړیږي، موږ به نه یو.
په ورته وخت کې د اورزګان ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست سرپرست رئیس نور محمد عبدالی هم د شاعرانو یو لړ ستونزې مني، خو د دې تر څنګ وایي چې په یو شمېر برخو کې تر خپله واسه پورې کار ورته کړی دی. نوموړی وایي ځکه یې په یو شمېر برخو کې شاعران ته کار نه دی کړی چې په خبره یې هغومره بودیجه په واک کې نه لري لکه څنګه چې دوی د کار غوښتنه کوي.
د دوی ستونزې م بعضې تاییدو، ولې دغه امکانات چې موږ لرو دا مو د دوی په واک کې ورکړی دي. د دوی د چاپولو اثارو لپاره چې کتابونه وایي راته چاپ کړي، هغه لپاره موږ امکانات نه لرو. هلې ځلې کوو، د اطلاعات فرهنګ وزارت سره په تماس کې.
دا په داسې حال کې ده چې په اورزګان ولایت کې د مسولینو په خبره یو شمېر تاریخي اثار هم له منځه تللي او یا هم د له منځه تللو په حال کې دي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
احمد جاوید عابد په دې وروستو کې د کابل پوهنتون د ښکلو هنرونو له پوهنځي څخه فارغ شوی دی. عابد وایي: تمثیل له شاوخوا دیارلسو کلونو راهیسې کوم، غواړم د افغانستان ټولو ولایتونو ته هنري سفر وکړم او د دې وطن هر ګوټ ته خپل پیغام د هنر له لارې ورسوم. له ښاغلي عابد سره مې مرکه کړې ده، د اورېدلو بلنه یې درکوم. عابد صاحب، موږ ډېر کم د تیاتر د برخې ممثلان لرو چې مسلکي زده کړې دې کړي او کارونه دې وکړي او ډرامې دې ولیکي او په ډرامو کې دې ولوبېږي. تاسو څو کلونه کېږي چې تمثیل کوئ؟
تقریبا له 1928 کال څخه مې د تیاتر یا تمثیل بنسټ ایښودل شوی دی. له هماغه وخته څخه په متواتر یا غیر متواتر ډول هنري فعالیتونه کوم، خصوصا د تمثیل په برخه کې تر ډیره حده پر سټیج یا د تیاتر په برخه کې. زه په اوس وختو کې چې له پوهنتونه فارغ شوم، نو اوس خلک راته اکاډمیک ممثل وایي، نو نه پوهېږم چې یم به که به نه یم.
تاسو جالب موضوع ته اشاره وکړه. تاسو تر زده کړو مخکې هم تمثیل کوو او له زده کړو وروسته هم دا د تمثیل کوی؟ البته څومره چې زه خبر یم تاسو ډیر وخت یوازې تمثیل کوئ. د دوو دو تمثیلونو چې مخکې له زده کړو مکاوه اوس یې کوئ، تاسو یې پخپله په تفاوت راته وغږېږئ، نو خلک به م پوه سي چې اکاډمیک تمثیل څنګه یي او څه تفاوتونه تاسو یې احساس کړي دي، پکې څه تغیرات مو په تمثیل کې راغلي دي؟
لومړی خو باید دا ووایو چې هنر په څنګه خلکو کې موجود دی. هنر په اکاډمیک شکل